द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو خدمتمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د فبروري 15 ده او د سلواغي میاشتې ولسمه نیټه ده د ډی وی ریډیو د سهارنې خبرونه په دینیم ساعت کې به د فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري د پاکستان حکومت مخالف اعتراف پی ډی ایم وای چې په آینده میاشت کې به په ټول افغانستان کې د تحریک انصاف خلاف لانګ مارچ وکړي هغوی دا هم وایي چې د سنت انتخاباتو ته به مشترک کاندیدان ودروي د پاکستان د ستر محکمې یو جج قاضي فایز عیسا ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات آزاد نه دی او هیواد په منظمه توګه تباه کیږي او د صدر بایدن د انتظامیه خارجه وزیر د افغانستان د سولې په اړه زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی او په دې اړه یې خبرې کړې چې افغانستان کې مستحکم ډزبندي او یو بادوامه سیاسي جوړجاړی پکار دی اوس هم پوره خبرونه دا پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو ائتلاف یا پی ڈی ایم د عمران خان پر ضد خپل احتجاجونو په لړ کې پروند زیارت په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د مارچ میاشتې په شپږویشتمه د تحریک انصاف حکومت خلاف لانګ مارچ یا ستر لاریون وکړي د پی ڈی ایم مشرانو خبریالانو ته دا هم وویل چې د دې ائتلاف ګوندونه به د سنت په آینده انتخاباتو کې په مشترک ډول د سنت چوکۍ ته ودرېږي د ائتلاف مرکزی وزیر شبلی فراز د مخالفو ګوندونو دغه فیصله یو ناټک بللې او سوال یې کړی چې د اسمبلیانو څخه د استفاګانو د اعلان نولې په شاشول د امریکا نوی خارجه وزیر انټونی بلینکن د زیارت یا پنځمه پورز د افغانستان د سولې د پاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د افغانستان امن پروسی په اړه یې ورسره خبري وکړي بلینکن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کټنه کې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث شوی چې په وینا یې د ترهګرو د خطرې په وړاندې د امریکا حفاظت په افغانستان کې یو با انصاف او با دوام سیاسي جوړجاړی او د وی دایمي او هر اړخیزه دزبندۍ ټینګښت دی د یو بل خبر لمخې د نیټو سیکریټری جنرال یان سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي چې د تشدد د کمولو او د ترهګرو ډلو سره د اړیکو د ختمولو په حق له خپل وعدو وفادار پاتې شي ټاکل شوی چې د نیټو هیوادونو د دفاع وزیران د فبروري په 18 او 13 په افغانستان کې د نیټو ماموریت د پای ته رسولو او یا دوام په حق له پریکړه وکړي د شمالي وزیرستان د کورشوب یو کسانو د زیارت یا پنځمه پورز د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او د حکومت نه یو غوښتل چې د بنو په باکاخیل کیمپ کې او د هیواد په نورو برخو کې میشت کډوالو خپل سیمو ته د بیرته تګ بندوبست وکړي د احتجاج کوونکو وینا و چې د څو میاشتو نه ورته خوراکي توکي او د میاشه په سر پیسې هم نه دی ورکړی شوی چې له عملی د مشکلاتو سره مخامخ دي دا مظاهره کوونکو ویناوه کچيري غوښتنی و نه منل شوی نو خپل احتجاج به تر اسلام آباد هم وغځوي د قدرت یافتونو په صورت کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د امداد ادارې پی ډی ایم ای د قبایلی سیمو د پاره ترجمان وایي چې پیسې کډوالو ته ورکول کیږي او خوراکي توکي ورکولو په اړه یې صوبایي حکومت ته مراسله لیږلې ده بلخوا د خیبر پښتونخوا د بونیر زلی د پولیسو مشر وایي د بونیر د پیر بابا د ایلم لوی غر چې وړاندې پکې ترهګر موجود وو اوس دغه غر د ترهګرو څخه پاک کړی شوی او دغلته د پولیسو یو ثانه او دو چوکۍ جوړول شوې دي وی او ای ډی وسره په خبرو کې د بونیر د پولیسو زلی مشر یا ڈی پی او سہیل خالد وایي د ایلم غر یې د ترهګرو پاک کړی او نو مړی داوه کوي چې په تیر یو کال کې په بونیر کې د ترهګری کومه پیښه نه در مخته شوی او نه په څو میاشو کې چاته د قلنګ د پاره ټلیفون شوی دی خو بل لوري ته په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر افسر خان د پولیسو داوو سره اتفاق نه لري او وایي چې اوس هم د ترهګرو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راځي پرون د پښتو ژبې د نومیالي شاعر لیکوال او نقاد قلندر مومند د مړینې 13 کال پوره شو د قلندر مومند د 13 ترين په مناسبت په پښتونخوا کې کومه غونډه نه ده شوې خو د ادب او دغه د شعر مینوالو پر ټولنیزو رسنیو یاد لمانځلې دي قلندر مومند په بری صغیر کې د سیاسي حل زلو په محل د نړۍ تسترګي غړولې وي ځکه خو یې په شاعري او افسانو کې مزاحمتي او مترقی رنگ زیات وو او د دې شعري ټولګه سباون او د افسانو ټولګه گجری دغه محل د مترقی ادبیاتو بیساري نمونه بلل کیږي او په لبنان کې د ایران پلوه حزب الله ډلې نقاد لقمان سلیم په ډزو وژل شوی دی. امنیتي مامورینو او دغه کورنۍ د زیارت یا پنځم به پوره وویل چې د لقمان سلیم مړی دغه په موټر کې په جنوبی لبنان کې اومندل شو. لقمان سلیم د چړنې یو اداره چلوله او داستاویزی فلمونه به جوړول. لبنانی مامورینو ندی ویلی چې لقمان سلیم ولی ووژل شو. لقمان سلیم د شیعه مسلک منونکې وو او په سرګند به په حزب الله نیوکه کولیا او په ایران په لوړډلې به دا الزام لگاوه شي خلک ویروي او د نور خلکو سیاسي نظریات نشي زغملی. د وی ای ریپورت وايي چې حزب الله په سملاسي ډول څه تبصره نه ده کړې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خراغلی قدرمن اوریدونکو خبرونه خو مو واوریدل او اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. اول ریپورت هم راخلو د اسلام آباد نه. په پاکستان کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د حکومت پر ضد د راتلونکو میاش په شپږویشتمه نیټه د لانګ مارچ اعلان کړی او فیصله کړی چې د سنټ پر روانو ټاکنو کې د اتحاد ټول ګوندونه په شریکه برخه اخلي. اخو د پی ڈی ایم په دغه پریکړه خپل خبرګون کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د مخالفو ګوندونو دغه فیصله یو ناټک بللی او سوال یې کړی چې د اسمبلیانو څخه د استعفاګانو د اعلان نه ولې پشاشول. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې واوري.
پرون د زیارت په ماسختن د 15 غنټو د وګدي غونډې ورستو د یو لس مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې په غونډه کې د غور نپس هغوی د اسلام آباد په لوري د لانګ مارچ فیصله کړې ده او د مارچ په شپږشتمه نیټه به د ټول هیواد څخه قافلې د اسلام آباد په لوري روانېږي. د یو سوال په جواب کې خاغلی مولانا فضل الرحمن ویل چې د هغوی مبارزه د غیر جمهوریت عمل پر ضد ده او چې څوک هم په دې عمل کې ککړ وي د هغوی خلاف به احتجاج کوي.
ہماری لڑائی غیر جمہوری عمل کے ساتھ ہے، جو بھی اس قسم کی حرکت میں ملوث ہے
د پی ڈی ایم مشر دا هموویل پریکل شوه د چې د سینټ په انتخاباتو کې د پی ڈی ایم د سوري لاندې ټوله ډلې په ګډه برخه اخلي او د فروری په 10 نیټه اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو په احتجاج کې به هم ګډون کوي. د پی ڈی ایم په غونډه کې د اسمبلیانو څخه د استعفاګانو ورکولو او د حکومت پر ضد د تحریک عدم اعتماد راوړلو په اړه کومه فیصله نه ده شوې. خو مولانا فضل الرحمن په ډاګه کړی چې په دې اړه خپل پریکل د سینټ تر ټاکنو او ولیدا. د پی ڈی ایم په دغه غونډه کې د مخالف مسلم لیگ نون او د پیپل ګوند مشرانو میا نواز شریف او آصف علي زرداری د ویډیو لینک د لارې ګډون کړي. اخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د پی ڈی ایم په غونډه کې شو فیصلو تخپل خبرګون کې دا یو ناټک بللې دي او سوال یې راپور تکړه چې اپوزیشن ګوندونو د اسمبلیانو څخه د استعفاګانو فیصله ولې اونکړه.
کیونکہ ان کے جو ایک لمبی ایک لسٹ تھی جو کہ انہوں نے کرنے کی چیزیں جس کی انہوں نے مختلف ڈیڈ لائنز دی ہوئی تھی وہ ایک سے کے بعد ایک ناکام ہوتی ہوئی اور انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی. اب یہ آپ ہی وہ حسرت ہے وہ بھی پوری کر لیں.
هغه وايي د اسلام آباد په لوري به حکومت د پی ڈی ایم د لانګ مارچ مخه نه نیسي او دوی ته به هرکلی وايي او تر څو چې د هغوی د لانګ مارچ تعلق دی نو باید چې خپل د ارمان هم پوره کړي. پی ڈی ایم د حکومت لخوا د سینټ د انتخاباتو لپاره د مخامخ ووټ په اړه د قانوني مسودې مخالفت هم فیصله کړې ده. په دې غونډه کې د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د مسلم لیگ نون مریم نواز، د پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری، د عوامي نېشنل پارټي امیر حیدر خان ہوتی، افتاب احمد خان شیرپا او د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزے هم ګډون کړی دی. پی ڈی ایم د پخوانی جج عظمت سعید په مشرۍ کې د براډ شیټ کمیشن هم رد کړی دی.
پا په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې د یوې اوریدنې په محال قاضي فایز عیسا ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات آزاد نه دي او هیواد په منظمه توګه تباه کیږي. د سپریم کورټ جج په داسې حال کې دا خبره کوي چې په پاکستان کې دننه او په نړیواله کچه هم دا نیوکې کیږي چې په پاکستان کې پر مطبوعاتو بندیزونه شته. د پاکستان فدرل یونین آف جرنالست جنرال سیکرټر ناصر زیدی دیوته وویل کچرته د حکومت همدغه تګلارې پاتې شي نو دا به د پاکستان د نوري بدنامۍ سبب شي. له اسلام آباد نه د رابیا پی راپور ووري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر مطبوعاتو په بندیز په هیواد کې د ننه او په نړیواله کچه ډېرې نیوکې کیږي، په ستر عدالت کې د یوې مقدمې د اورېدنې په محل قاضي فایز عیسا هم په پاکستان کې د مطبوعاتو پر بندیزونو اندېښنې څرګندې کړي او ویلي په هیواد کې چې څه قسمه د میډیا کنټرول روان دی او اصل جرنلستان بهر لیږل کیږي نو هیواد په منظمه توګه تباه کیږي. دوی زیاته کړې کچري میډیا تباه کړی سي نو هیواد تباه کیږي. داسې قوتونه چې میډیا په کنټرولولو خوشاله دي نفسیاتي ناروغ دي. اټانی جنرال وویل چې هیواد د جنگ په حالت کې دي، چې په جواب کې جسټس مقبول باکر وویل دا خبره صحیح ده چې هیواد د جنگ په حالت کې دي، خو دغه ټوله جنگ د اولس په ضد روان دی. مطبوعاتي سازمانونه او بشري حقوقو کارمندان د مودې راهیسې په هیواد کې د رایې د څرګندونې او پر مطبوعاتو د بندیز په ضد شغره برسېره کوي. د څېړونکو وینا دا په هیواد کې روان د مطبوعاتو د بندي سنجیده مسله په عدالت کې هم رابرسیره سوي ده چې د مخنیوي د پاره به په فکر کې بدلون راوستل وي. د پاکستان فدرل یونین آف جرنالست جرنل سکتر ناصر زیدی دیوا سره خبرو کې وایي
پریس کے پر پہلی دفعہ اتنی قدم جو ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں تھی.
پر مطبوعاتو پر لمڑے زل دمرا بندیز دی چھ دا پاکستان دا اویا کلو پا تاریخ کی نوم. دا پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ غاڑی حنیف الرحمان ڈیوا توائیم
اسٹیبلشمنٹ یا داسې قوتونه کم چې باسر قوتونه دي هغه دا کړي چې په حکومت تنقید کول په موږ تنقید کول دي او هغه دا کړي چې هغوی تنقید کول د پاکستان د ریاست سره غداری ده. نو زما په خیال تر څو چې دغه رجحان دغه ذهن نه بدل شوی نو دا سلسله به روانه وي.
دوی زیاتوي کچري حکومت د میډیا په اړه خپلو تګلارو کې بدلون را نه وستو نو فکر لري چې دا به په نړۍ کې د پاکستان د نور بدنامۍ سبب هم جوړ شي او اوسنی وخت په تاریخ کې په بده یادېږي. رپورټرز وداوت بارډرز خپل کال 2000 په پریس فریډم انډیکس کې د پاکستان نوم 1 اتیا هیوادونو کې 1 45 نمبر باندې راوستي وو. د دې څخه وړاندې د دغه سازمان کال 2010 په رپورټ کې ویل شوي وو چې پاکستان په هغه 100 هیوادونو کې شامل دي چرته چې جرنلستانو دپاره کار کول صحیح نه دي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوسم د افغانستان حالات. د امریکا نوی خارجه وزیر انټونی بلینکن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي او د افغان امن پروسې په اړه ورسره خبرې کړې دي. بلینکن په خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث شوی چې په وینا یې د ترهګرو د خطرې په وړاندې د امریکا حفاظت په افغانستان کې یو با انصافه او با دوامه سیاسي جوړجاړی او د وی دایمي او ټول اړخیزې دزبندۍ ټینګښت دی. د یو بل خبر لمخې په امریکا کې د افغانستان د مطالعې ځانګړي ډله وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بیړه یا په فوري توګه وتلو غنګوسو په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات کړی دی. جزئیات د وحید فیضینا په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی لوی درستیز او د افغانستان د مطالعه ډلې د رئیس پلاوی غړي جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبه په ورځ افغانستان دیوماتیدونکو دولت څښتن وباله او ویل چې د سولې مذاکراتو په سولې زتوګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو رښتینی فرصت برابر کړی دی.
لکه څنګه چې مخکې واضح شو هغه شرایط او نتایج چې موږ یې د 2020 کال د فبروري له قرارداد څخه هاخلو هغه د دې چې وګو کې د تاریخوالو کمول د القاعده سره اړیکې شلول او د سولې په پروسه کې برخه اخیستل شامل دي.
خو خاغلی دانفورد خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې بیړني اقدامات به په افغانستان کې د نظم د لمنځتلو په سیمه کې د منفي پایلو او د متحده ایالاتونو په وړاندې د غوښونو د زیاتوالي لامل شي.
موګراندیس کوچی د ایت په غوړو ګورو هغه څه چې مخکې شوی د غو پر بنسټ نور هم پر مخ لر شو او دغه څه پاره چې د خبرو اترو په اول سر کې پاره روخانتیا نه و هغه روخانه کړو هغه څه چې موږ اصلي موخه ده هغه ځان ته روخانه کړو په سیمه کې په منستراتونو کې واقعو هم غوړ وکړو تر ټولو مهمه دا چې روانه خبري اترې لسره تقویه کړو موږ په دې باور یو چې یو څه فرصت شته چې کولای شي د غو پر بنسټ خپل اصلي موخه تر لاسه کړو.
په راپور کې راغلی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د منلو وړ نتیجې ته د رسیدلو لپاره باید د سولې بهیر ته زیات وخت ورکړ شي او د دې لپاره باید د متر میاشتې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو د ورستۍ نیټې د تمدیدولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې پیل شي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنی چارو وزارت د دې راپور هرکلی کړی دی. متحده ایالاتونو طالبان سره توافق کړی چې د 2000 کال د میتر لومړنی ټیبه له افغانستان څخه ټول ځواکونه باسي. امریکایي چارواکي وایي چې طالبان له القاعده دل سره خپل اړیکې ساتلې دي او مذاکرات درول شوې دي، خو طالبان دا تورن رد کړی دي او خبرداري ورکړي چې بهرنی ځواکونه د میتر لومړنی ټیبه افغانستان څخه ونه وزي پر بهرنی ځواکونه به بدونه پیل کړی.
مو فکر نه کوم چې طالبان د 2000 کال د فبروري د توافق شرایط پوره کړی وي. موږ به په دریو برخو کې واورو: لومړی د سوري توافق پر لور پرمختګ، دویم په تاریخوالو کې ریښتینی او پراخ کمالی، او دریم د ظرفیت او اراده نه ده خودل شوی چې افغانستان به داعش او القاعده لپاره د ترهګرۍ د ډګر په توګه نه استعمالیږي.
بلخوا د شمالي اتلانتیک د تړون ناتو عمومي منشي یان سترونټربرګ د طالبانو غوښتي چې د تاریخوال د کمولو او د تروریستي ډلو سره د اړیکو د ختمولو په حق له خپل شمنو ته متحد پاتې شي.
طالبانو ته از ما پیغام داده چې وګړي باید په خپل شمنو عمل وکړي، په ځنګړي توګه د القاعده په ګډون د نړیوالو تروریستانو سره د اړیکو پرې خودل او همداشان موږ باید د تاریخوال د کموالي شاهد ووسو.
په افغانستان کې تاوتریخوالې زیاتېدل خلک هم زیات اندېښمن کړي دي.
ټول ورځ په ترس کې، په ویره کې، په حراست کې تیرو، نو واقعا زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړی دی. حتی ما بس د همدغو ستونزو له امله خپل پامیل بلې سیمې ته ولېږم تر څو چې موږ کور ته د تګ راتګ
د امریکا مخکړي جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل کار پروستي ورځو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر ټیټ کړ چې دا د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون تر ټولو ټیټه کچه ده. خو د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي شمیر په حق لبا پریکړه د افغانستان پر شرایطو پورې مربوطه وي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو له واشنگتن ڈی سی نه د وی او ای ډی ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. او سم راځو د مطبوعاتو برخه ته. په دې برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل د نیوز اخبار کې یو مضمون ته لنډه کتنه کړی چې د پخوانی فاټا یا خیبر پښتونخوا سره د زمکړې شو یو زلو اقتصادي حالت او د هغه پاړه د ان اف سی یا نېشنل فاینانس کمیشن کردار ارزول شوی دی.
مالیاتی کمیشن د پاکستان یو اهم مالی اداره ده، کوم چې صوبو باندې د وسایلو او د آمدن د ویشلو اهم کار کوي. دې کمیشن تر اوسه پورې نه مالیاتی فیصلې کړې دي او په لسم مالیاتی ایوارډ خبرې روانې دي. نن د پاکستان په مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د لسم ان اف سی ایوارډ د فیصله کولو په غونډه کې د خیبر پختونخوا د نماینده د مشرف رسول سیان یو مضمون خور شوی دی چې په خوانو قبایلی علاقو ته په خامی مالیاتی کمیشن کې د برخی ورکول په حق لري. مشرف رسول سیان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان قومي مالیاتي کمیشن صوبولا د خپل مالی وسایلو د ورکول په معاملې کې انصاف کولو کې پاتې راغلي وي. همدغه وجه ده چې دې کمیشن اوس د بجټ د ضرورتونو فیصله کولو یو اداره جوړه شوې ده. مضمون نگار خپل مضمون کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کړې ده چې د ان اف سی په فیصلو کې د وفاق د انتظام لاندې قبایلی علاقو باندې تل سترګې پټې ساتلې شي وي. اوس هر کله چې د قبایلی علاقو وفاقي او قبایلی حیثیت ختم کړي شوی دی او د 15م آئینی ترمیم تر مخه دا په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شوی دی. په دې سبب دې سیمو د ملک د نورو سیمو په شان یو شان ترقیاتي رقمونه وشتل پکارو، خو داسې ونه شول. حالانکه پخوانی قبایلی سیمې د جنگونو او د بدمنۍ د لاسه د غربت او پسماندګۍ مرکزونه دي. مضمون نگار د پخوانو قبایلي سیمو د ولسي اقتصادي سپیرو حالاتو د بیانولو په موقع لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا د نوي اول ضلع قبایلي حیثیت کې د وفاق لاندې وي، خو وفاق دا ډېرې د ګمنامۍ په حالت کې ساتلي دي. دی لیکي چې په قبایلي سیمو کې هر لسو زرو میندو کې 1400 میندې د زوجات پیدا کېدو په وخت د مرګ خولې ته ځي. د ماشومانو د مړینې تناسب په کې هر زرو ماشومانو کې شپږ اتیا دی. د 15 لکو نه د زیاتو ماشومانو دپاره سکول ته د تلو هیڅ بندوبست نشته. د خوانګای شره په کې 33% ده. د پاکستان په نورو سیمو کې د خوانګای شره 80% ده. د پاکستان په نورو سیمو کې د ښځو د تعلیم شره 80% ده. هر کله چې پخوانو قبایلي علاقو کې د ښځو د تعلیم تناسب 12% دی. د پاکستان 6.5% نورو سیمو ته د سکولو صفا اوبه حاصلې دي. هر کله چې قبایلي سیمو کې صرف 6.5% خلکو د سکولو صفا اوبه نصیب دي. په قبایلي سیمو کې د غربت شره 83% ده. دا ټول حالات او اعداد و شمار د سمدستی پام راګرځونې تقاضا کوي، خو دا ټولې مسلې صرف قبایلي علاقو ته د مالي وسایلو د مسلسل او په انصاف سره د ورکولو تر لارې اواریدای شي.
دا وی ډی ودا د پاکستان او ایران حکومتونو موافقه کړې چې د دواړو ملکونو ترمنځ پولې باندې مشترک سرحدي بازارونه جوړ کړي. د دې سرحدي بازارونو د جوړولو هدف دا دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ قانوني تجارت کې اضافه وشي. په دې اړه زموږ خبريال حمید سمسور له بلوچستان نه یو رپورټ را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
و غونډې ته وویل سو چې د سرحدي پولې د مارکیټو له پرانستلو څخه به د دواړو غاړو سیمه ییز خلکو ته به د روزګار زمینه برابره شي او پر سرحدي پوله باندې میش د خلکو اقتصادي وضع به ښه شي. په دغه مارکیټو کې به د دواړو هیوادو توکي په اسانۍ باندې ترلاسه کړي. د کوټي د سوداګریو او د صنایعو د سازمان غړی اختر کاکړ وی چې په بلوچستان کې د سرحدي پولو پر پروژه باندې کار ډیر سنډي دلی دی.
صرف د دوو بارډران نشاندۍ کړي ده، یو په ګرد کې دی یو په من کې دی. چې د ایران پر سایډ دی، د انان بوستان د نوشکی پر سایډ باندې دی، مشکل دی. وزیر اعظم مارکیټو ایران کړي دی، اوس د دوو منځوري راغلي ده په بلوچستان کې او لس بارډر په
اختر کاکړ پر مخ زیاتوی چې د افغانستان سره پر سره دی پوله باندې هم د نو د مارکیټو د جوړېدو کم ژمنه سوي ده. پراغه باندې په بشپړ توګه عمل نه دی سوي.
پر باندې نه دی او د چمن پر سایډ دی، کمردین دی، بل پر ګلستان باندې یو بارډر آرډر سوي کو چې دا جر خلاصي تپټانو د ژو پمیان کې کم دول ځای موږ ټاکلی دي. دا بارډران موږ دا جر د جر خلاصي.
وزیر اعظم تیر کال اعلان کړی و چې د ایران او د افغانستان پر سرحدي پوله به 39 مارکیټونه جوړیږي. په دوی کې پر 3 پایلټ پروژکټ چې 2 په بلوچستان او 1 په خیبر پښتونخوا کې دی، او ویلي و چې دغه پروژه به اوس پر روانه میاس په پروري کې بشپړه کړي. پاکستان له افغانستان سره پر سرحدي پوله باندې پر تورخم، غلام خان، انګوراډا په خیبر پښتونخوا کې او دلته په بلوچستان کې بیا بادینی او د چمن تجارتي دروازې موجود دي. او د غډول لایران سره پر سرحدي پوله باندې 0.0 تپتان، مند بولو، پنجګور، 360 د کپ تجارتي دروازې موجود دي. پاکستانی چارواکي وی ستوي پر سرحدي پوله باندې د تراګری سره سره اوس د غیر قانوني تجارت د مخنیوي لپاره هم ګامونه اخلي. حمله دې کبله پاکستان له افغانستان سره تر 400 کیلومتره اوږده پوله باندې 30% او د غډول لایران سره بیا تر 900 کیلومتره اوږده پوله باندې 30% ازغن تار لګولې دي چې د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د میشتو خلکو لپاره یو شمېر ستونزې هم زیاتې شوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
بیا هم ښه راغلی. تاسو د واشنگتن ډی سی نه وی او ای ډیوا ریډیو اورئ. د امریکا او روس ترمنځ دا څو کاله کېږي چې د سټارټ په نوم یو تړون پر ځای دی او د غلمخې دواړه ملکونه خپل جوهری وسلې راکموي. د تړون میعاد نن د فروری په 15 ختم شو، مګر صدر جو بایدن هغه نور هم وغځاوه. په دې اړه یو اداریه لرو چې مختار خلیل یې تاسو ته در اوروي.
د امریکای د صدر جو بایدن د صدر په حیثیت کې پړومبو کارونو کې یو کار د روس صدر ولادیمیر پیوټن ته د خطرناکو وسلو د راکمولو د نوې لوزنامې د نورو پنځو کارو پورې د وګدولو په باب له ټلیفون کول وو. دا د روس او د امریکای ترمنځ د ایټمی وسلو په قابو کې د ساتلو په حق له اخیری پاتې لوزنامه ده. د دې میاد په 15 فروری ختمېدو والا دی. صدر بایدن او ولادیمیر پیوټن خپلو کې په ټلیفون پړومبو خبرو کې د خطرناکو وسلو د راکمولو د نوې لوزنامې د میاد په وګدولو بحث وکړو او په دې سلا شول چې د دواړو ملکونو ډلې د خپلو کې کینی چې فوري تور د 15 فروری نه وړاندې د دې لوزنامې د میاد وګدولو فیصله وکړي. د دواړو ملکونو صدرانو خپلو کې د خبرو اترو نه پس د روس د پارلیمان دواړو ایوانونو د لوزنامې د میاد د نورو 15 کارو پورې د وګدولو په حق کې په یو اتفاق ووټ واچولو. د خطرناکو وسلو د راکمولو په نوې لوزنامه په کال 2010 کې د هغه وخت امریکني صدر باراک اوباما او د روس د هغه وخت صدر دیمیتری میدویدوف د سختونه کړي وو. د دې لوزنامې تر مخه هر ملک ته تر 1500 د نصب شوو ایټمی وسلو، د 1500 نصب شوو میزایلونو او د بمبار جنگی او ایجادونو او د 1800 پورې د نصب شوو او غیر نصب شوو بین البرازمی او بمبار او ایجادونو او ابدوز نه د وشتونکو میزایلونو ساتلو اجازت ورکړی شوی دی. په دې لوزنامه کې د نصب شوو ایټمی وسلو ان په موقع د معاینه کول وینا هم شوی ده چې دا شان د دې خبرې تصدیق کیږي چې دواړه ملکونه په لوزنامه عمل کوي. د امریکای د صدر د ماڼۍ د وایټ هاوس ترجمان جن ساکی خبروالو ته د حال احوال تیرولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې د خطرناکو وسلو د راکمولو نوې لوزنامه د روس د ایټمی قوت په قابو کې د ساتلو اخیری پاتې لوزنامه ده او دا د دواړو ملکونو ترمنځ د خطرناکو وسلو کې د تولې ساتلو یو ذریعہ هم ده. د امریکای د دفاع د محکمې د پینټاګان اخباری بیان جان کربی ویلی دی چې د خطرناکو وسلو د راکمولو په نوې لوزنامه د روس له طرفه د عمل کېدو له سببه زموږ قومي دفاعي مفادات په ځای شوي دي او د دې لوزنامې له سببه امریکایان نور زیات محفوظ دي. د زیاته کړه چې د دواړو ملکونو د ایټمی وسلو په ذخیرو د قدغن ساتلو او د دې لوزنامې تر کال 2026 پورې د اوګدورو له سببه دواړو ملکونو ته د خپلو خطرناکو وسلو د قابو کولو دپاره د نوو با اعتماد لارو چارو د لټون موقع په لاس ورغلې ده. د کومو تر مخه چې امریکایان نور زیات محفوظه کېدی شي. د روس له طرفه امریکای ته د راپورته کیدونکو مسلو په باب لا د امریکای هیڅ شک شوبه نشته. خو د چین د ایټمی وسلو په ذخیره کې د ورسپدیاتی اضافي کېدو له وجې روس سره دا قسمه لوزنامه لازم وه. صدر بایدن د روس ولادیمیر پیوټن سره په ټلیفون د خطرناکو وسلو د راکمولو د لوزنامې نه علاوه د روس له طرفه د غیر محکمتیا پیدا کولو په نورو ډیرو اقداماتو هم خبرې وکړي چې پکې د روس له طرفه د یوکرین خود اختیاریت د پیښې خطرې د سولر وینډ سایبر هیک د کال 2020 په امریکانو صدارتي انتخابونو کې د روس د مداخلت د روس له طرفه افغانستان کې د جنگیدونکو امریکانو فوجانو د سرونو د سودا کولو او د روسي حکومت مخالف مشر الکسی نیویلنی لا د زهر ورکولو معاملې شامل وي. صدر بایدن اخبارواله سره د خبرو اترو په موقع دوی ته ویلي دي زه په دې خپویم چې روس او امریکا دواړه د خپلو ملکونو د خیګړې د پاره په دوه اړخیز د بنیاد خپلو کې همکاري کولی شي. خو زه روس ته په وضاحت سره دا خبره هم کوم چې د روس له طرفه کیدونکي سلوک موږ په فکر کې اچولی یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن سهار نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کړه. خو هیر مونږ شي چې هر وخت وغواړی نو کولای شي د وی ای ډیو ریډیو ویب سټ، فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه او انسټاګرام وګورئ او د دې لارو د ورځې د اهمو خبرونو او نړیوالو پیښو ځان باخبر وساتئ. نو تاسو په پاک دای سپارم د جمعې ورځ مو له خوشاله یو ډک.